درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ. یو شمیر ښځې انتقاد لري چې په دې کانفرنس کې د ښځو ونډه کمه ده. د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او یو ساعت دوام کوي. په پیل کې خبرونه لرو. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبد الله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په کندهار کې آنلاین سوداګري وده کړې او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټي د هغه له خطرونو زیات دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبد الله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د ولسی جرګې د دارالانشا لوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی په یو واحد دریځ په دې غونډه کې برخه اخلي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
د دغه دولس کسیز افغان پلاوی مشري ښاغلی عبدالله کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوحې کې د افغانستان دولت د سولې د مرکزي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی، د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني او یو شمیر نور سیاسي څېرې د دیپلاوی نور غړي دي. د غونډې ته د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغه هم ګډون پکښ کوي. د غونډې د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ جوړیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغان سولې په اړه د مسکو غونډه به په دوحې کې د بین الافغاني خبرو ځای وننيسي. د خبرې د دې وزارت مرستیال وایندي جلینا پورټر پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبی آسیا په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایروس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 228 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندوارو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن پر خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې چې د یونیسف په سپارښتنه سوی په یو شمیر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنگلاديش او سریلانکا کې د خوري سوی کورونا او با پرمخال د اړینو عامه روغتي خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼي. د یونیسف سیمیز مشر جورج لاریا اټجی ویلی چې د یادو مهمو خدماتونو کموالی په بیوزلو کورنیو کې پر روغتیا او تغذیه ناوړه اغیز کړی دی. دی وی ټول هغه مهم ګامونه باید واخیستل شي چې د دغو بیوزلو کسانو د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه شي. د دې سیمې په هیوادونو کې د نورې نړۍ په څیر د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه ولګیدل. ډېری محدودیتونه کم سوي دي، خو لا هم په ځینو برخو کې له همدې کبله ښوونځي تړلې پاتې دي. د یونیسف راپور زیاتوي شاوخوا 340 میلیونه ماشومان په دې سیمو کې د کورونا وبا پر مهال له ښوونځیو لرې شول او خبرداري ورکوي چې شایي 9 میلیونه یې هیڅکله ونځي کولای بیرته ښوونځیو ته ور وګرځي. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونو وده کړه. د کندهار د ښاروالۍ مسولین وایي په دې شهر کې درويشت آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د کندهار د ښاروالۍ د رسنیو د څنګه مسول ازمری څرګند ازادي راډیو ته وویل
په کندهار شهر کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته وښي. هغه په دې معنی چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپل روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نورو هیوادونو څخه راوړید کې بیا زموږ مشتریان یا شاریان کولای شي چې غوته زنګونه ووهي او په اصطلاح هغه آرډر د دې د کورونو پر ورسوي.
دغه مرکزونه د خلکو لخوا پلورل سوي توکي حتی د هغوی تر کورونو یا دفترونو پورې رسوي. خو په دې برخه کې ځینې شکایتونه هم سته. ځینې مشتریان وایي داسې توکي ورته راوړل کیږي چې تاریخونه یې تیر او یا یې کیفیت ټیټ وي. زموږ غږ له ازادي راډیو ری. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د جزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل سوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 20 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتري کې نیول سوی دی. د چیروکی د سیمې د پولیسو مشر جی بیکر ویل اکثره قربانیان آسیایي نژاد ښځې دي، خو نوموړي په دې اړه چې د دغو ډزو تر شا انګیزه څه وه له احتیاطه کار واخیست او ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاډ وروسته لاغه څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازنیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته سوي د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. دغه ادارې پرون سه شنبه وویل هیڅ ثبوت نشته چې دا واکسین دی د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري او له هیوادونو غواړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تر اوسه د استرازینیکا واکسین میلیونونو کسانو ته ورکړل شوی، خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته شوي چې لامل یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول شوی دی. تر اوسه لږ تر لږه دوه هیوادونو فرانسې او ایټالیا د اروپای ټولنې د درملو د ادارې د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. بریتانیا چې تر اوسه د استرازینیکا واکسین ته باندې 11 میلیونه دوز خلکو ته ورکړي، د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ.
موقف به همدای چې د نظام نه به حمایت کوي، افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
یو شمېر افغان ښځې انتقاد کوي چې په دغه کانفرنس کې ولې یوازې یوه ښځه برخه لري. په کابل کې د نابینایانو لپاره د بریل خط مطبوعه جوړه شوه.
کتابونو ترڅنګ مونږه په صوتي شکل باندې هم د مطبعه کې به هغه صفتيږي.
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړي.
د خلکو تر کورونو دفترونو او ځایونو پورې د دوی انتخاب سوي اجناس رسوي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ له شل او ورسیالې مهم شیبه په شیبه خبرو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لومړی شل اوره مسابقه روانه ده. افغانستان لومړی بیټینګ وکړ او د پنځو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې سیال ټیم ته 109 نیوی منډي هدف وټاکه. ښه بیټینګ رحمت الله ګربز او کپتان اصغر ستانګزی وکړ. ګربز و اچا او اصغر ستانګزی 15 منډي وکړي. په تو شیبو کې بعد زیمبابوی ټیم بیټینګ پیل کړی. د دې لوبې لجریانه مو ورسته خبرو. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ولاړ. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو خبرو په لټه کې دي. د همداراز ویلي په دې سفر کې له ده سره سیاسي مشرانو او د افغانستان د مرکچي پلاوی یو شمېر غړي ملګري دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکو افغان پلاوی نن روسیې ته ولاړ. په دې پلاوی کې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزی پلاوی غړي شامل دي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی مشري کوي په خپل ټویټر باندې لیکلي دواړه لوري به د سولې پروسې د ګډون کولو په دوه کې د سولې خبرو د پیاوړتیا په افغانستان کې د جګړې پای له ترهګرۍ، جرمونو او نشئی توکو سره پر مبارزه او د یو خپلواک او پر ځان بسیا افغانستان لپاره بحث وکړي. خغلی عبدالله په افغانستان کې تلپات سولې لپاره د روسي وانډه مهمه بلل او زیاتوي له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو بحثونو په لټه کې دي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس دغه شان د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بلل او هیله یې ښودلې چې په دوحه کې د سولې په خبرو او د ترکیې پر راتلونکي کانفرنس په مثبت اغېز ولري. د مسکو په غونډه کې له حکومتي پلاوي سربیره مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسيون ګډون لري. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی لسکسیز پلاوی نن د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ولاړ. د خغلی محمد نعیم په خبره په دی پلاوی کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم عبدالسلام حنفی شهاب الدین دلاور محمد فاضل اخون خیر الله خیرخوا سهیل شاهین انس حقانی محمد عباس ثانگزی او محمد نعیم شامل دي. د مسکو غونډه چې موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندی کول یو معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو دننه کیدل او د غشان په دی هواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. سبا د پنځشنبه پورس کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا پرون وویل چې حکومتي پلاوی به په یو واحد دریز د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام استازیتوب وکړي. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس قادر زاده چې مسکو ته تللی هم وایي د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني به په دې غونډه کې د افغانستان له نظام او د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
تمله چې په دې غونډه کې د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسالی جلینا پورټر پرون وویل خلیلزاد به د مارچ په 14 مسکو ته ولاړ شي. اغلی پورټر که څه هم د مسکو غونډه د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو د اجماع لپاره مهمه بولي خو زیاتوي دا غونډه به د دوهې بدیل نه وي. بلخوا خغلی خلیلزاد کابل ته خپل سفر وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. خو په افغانستان کې د دې غونډې په اړه دریځونه په دوو برخو ویشل شوي، ځینې یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې اغېزمن او ځینې یې بیا یو نمایش بولي. د ولسي جرګې دوه غړي شیر محمد اخون او سیمین بارکزی
د مسکو د غونډې تایید کوو. غونډه د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پایل ولري. زه پر طالبانو او د افغانستان پر حکومت باندې دا شک کوم چې ورونه وس داسې یو موقع په لاس راغلی دی چې امکان لري چې دواړه په عزت کې پاتې شي په دې سوله کې.
تر نشسته د مسکو په غونډه کې پر واک معامله کولای شي، خو د خلکو په برخلیک او د ماشومانو پر وینه معامله نشي کولای.
نمیتونین معامله کنین.
مسکو د اعتماد افغانستان د سولې پاره د وی غونډې کوربتوب کوي چې په افغانستان کې د لنډمهال یا موقت حکومت لنګه کړي. هغه څه چې د افغان حکومت له کلک مخالفت سره مخ دي. تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې وی غونډې ته وویل ک طالبان سبا هم ټاکنې کوي ورته چمتو دي، خو له ټاکنو پرته خپل ځایناستي ته د واک لیک ته نه دی حاضر.
د مسکو په غونډه کې د افغان ښځو د کمی ونډې په وړاندې ځینو غبرګون ښودلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرمفتش جان سوبکو د سولې په خبرو کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو د لاسته راوړنو او د هغوی د حقونو د قرباني کېدو په وړاندې اندېښنه ښودلې او افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای بللی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د خوځو د حقونو ملاتړ د مسکو په غونډه کې د افغان خوځو په کمی ونډې نیوکه کوي. دوی وایي په دې ډول ګډون سره د سولې په خبرو کې د خوځو ونډه تر پوښتنې لاندې راغلي. د ولسی جرګې غړي سیمین بارکزی
زنان در کجا به
د خزو ونډه استاسي د سولې په تر حق په کوم ځای کې ده؟ تاسو خپل په دې بهر کې د خزو پر ونډې پخې کی تاسو ټول لیدنی ل یو شمیر ل کارل وی د سیاستوالو سره دي په څه ډول کول شي چې د خزو د حقونو ملاتړ ووسو
مدافع حق زنای افغانستان باشیم.
د ولسی جرګې یو بل غړي شین کوي کډو خیل بیا پر حکومت غږ کوي چې د سولې په خبرو کې د خوځوانډه په برابر ډول په نظر کې ونیسي.
صحنه فعال و مساویانه به
نه غواړو نور زموږ پاړه پریکړه وکړي او د خزو په برخلیک ملنډي ووهي. موږ باید فعال او مساویانه ونډه ولرو. له ډاکټر صاحب عبدالله غواړم چې د خپل پلاوی په جوړه کې خزو ته ځای او هغوی ته بلنه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسکو غونډې ته د افغان حکومت د تللي دولس کسیز پلاوی په نوم لړ کې یوازې یوه من حبیبه سورابی زی لري. د دې نوملړ لخبرې دروسته په ټولنیز رسنیو کې د خوځو د حقونو ملاتړ بنسټونو هم پر حکومت او سیاسيونو سخت نیوکه وکړي. بلخو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي څارونکو جان سوب کو دا پوښتنه مطرح کړي چې آیا د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته به د افغان خوځو اونچونو ماتیدونکې لاسته راوړنې خوندې وي او کنه. هغه تیر ورځ د امریکا د اساس جرګې د اصلاحاتو او څارنې په کمیټه کې وویل
سره لدی چې هلته موږ هر څه وکړل افغانستان د خزو لپاره یو بد ځای دی په ځانګړي ډول لری پرتو سیمو کې. که څه هم په خارونو کې لږ څه پرمختګ لیدل کیږي طالبانو هم خودلې که دوی په واک کې وي له خزو او نجونو به ملاتړ وکړي او آن اوسنی حکومت په دې برخه کې ډیر کار نه دی کړی.
بلخوا جمهوری ریاست مانی چې د مسکو په غونډه کې د خزو ونډه کمه ده خو زیاتوي. په دې غونډه کې ډیری ګډونوالو ته په شخصي ډول بلنه ورکړل شوې ده. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال د واخان مینپال وای افغان حکومت په ټولو برخو کې د خزو فعال او برابر ګډون ته ژمن دی.
دولت برابر برخه کې د خزو
شرکت او فعالی ونډې ته ژمن دی. دا چې د مسکو د غونډې لپاره په تللي آیت کې د ښځو ګډون کم دی، د ولس نیوک پر ځای ده، خو دغه آیت زیاتره غړو ته بلنې په شخصي ډول باندې راغلي. حکومت په هره برخه کې د ښځو مشارکت تامینوي او د فعال ګډون زمینه به ورته برابروي.
د دې وړاندې د بشري حقونو د اتصال سازمان د اسیا برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن له افغان حکومت غوښتي وو چې د ښځو او نجونو ونډه محدوده یا راکمه نه کړي. د افغان ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب او د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو لپاره له دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو د ننګې غږ پورته کړی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن په کابل کې د نابینایانو لپاره په ملي کچه د بریل خط مطبوعه پرانستل شو. د دې مطبوع مسؤلان وایي په مطبوعه کې به په ټول هیواد کې ډیر شمیر د نابینایانو لپاره درسي مواد برابر او په بریل کرښو به کتابونه چاپ شي. لبلې خو یو شمیر نابینایان وایي د دغه اقدام هرکلی کوي. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې نن په کابل کې د افغانستان په کچه د نابینایانو لپاره د بریل خط یو ځانګړی مطبوعه پرانستل. د دغې ادارې د کتابونو د چاپ او خپرولو مسول رهولا وتک ازادي راډیو ته ویل د یادې مطبوعې د پرانیستي هدف د هیواد په کچه نابینایانو ته د درسي توکو برابرول او د رسم الاعلام خط په بریل بدلول دي چې په خبره د نابینایانو لپاره به د زده کړو په برخه کې ګټور تمام سي.
د دغه مطبعې اصلي هدف د رسم العام خط هغه عام خط چې دغه مونږه او په نصاب کې چې مونږ د نابینانو لپاره لرو په خط بریل باندې بدلو، مونږ د افغانستان په سطحه باندې د ټولو نابینایانو یا نلیدونکو لیسو لپاره درسي توکي جوړو او د دې ترڅنګ مونږه جمتریانی مجلې د اساسي قانون کتابونه او نور معلوماتي کتابونه ترڅنګ مونږه په صوتي شکل باندې هم امکانات فراهم کړی دي چې په دې مطبعه کې به هغه صفتیږي او د غشاسي الکیا ورته لري او غوی ته به په اختیار کې ورکو.
شاغلی وته کوي مخکې د نابینایانو په لیسه کې په دې برخه کې واند از سانتیاوی موجود وي، خو په خبره په ډیر لسواتنی وکال کې په افغان امریکایي پونتون بریټ کې دغه لیسه هم زیانمن شو. د دې ادارې د معلوماتو لمخي مخکې هم د بریل خط یو مطبعه موجوده و چې په دې سره اوس دوی سوی. که څه هم د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وړاندې ازادي راډیو ته د روغتیا د نړیوال سازمان د تیرو لسو کلونو د معلوماتو او څیړنو له مخې ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1.5 سلنه خلک نابینا دي، خو د دغه هیواد د ملي احصایې او معلوماتو ادارې بیا دا شمېره کمه شوډلې ده او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې 0.6 سلنه کسان یا د لیدو ستونزې لري او یا هم په بشپړ توګه څه نسی لیدلای. په افغانستان کې د څلورو لسیزو دوامدار جګړو افغانان له کډوالۍ، بېوزلۍ او وزګارتیا سره سره په بیلابیلو ډولونو معلول هم کړه. په 19 میلادي پیړۍ کې د لیوس بریل په نوم یو فرانسوي د نابینایانو لپاره دغه خط رامنځته کړ ترڅو نابینایان د ګوتو پر سر په لمسون باندې زده کړې وکړي او د دې لپاره د زده کړو او سواد زمینه برابره سي. جواد نادر پوچ په بشپړ ډول نابینا دي او د دغه مطبوعې تخنیکی کارکونکي هم دی وایي په بریل خط د کتابونو چاپ د افغان نابینایانو لپاره د زده کړو او کار کولو لپاره زمینه برابره کړي.
در حقیقت کتابهای بریل
د دغو کتابونو چاپ د نابینایانو د تعلیم لپاره خو فرصت برابروي چې دغه خط په لمسولو به هغوی زده کړی وکړي. کولای شم ووایم چې دا موږ لپاره ډیر اړین دي.
یعنی بسیار زیات ارزشمند و مهم است پر اشخاص دارای معلولیت بینایی.
شاغلی نادر پوچ د همجی بریل خط یا د لمس وړ کرښو کتاب سره تر لیسانس کې زده کړې کړي له حکومت غواړي چې په ورته اقداماتو سره دي د نابینانو د زده کړو برخې ته لا نور هم پام زیات کړي. د محل په ټول افغانستان کې د نابینانو لپاره د لیسې تر کچې 15 ځانګړي شونځي سته چې په هرات، کابل، لغمان، بلخ او غزنی ولایتونو کې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ مسابقه روانه ده. البته شلو اریزه مسابقه دا شیبه زیمبابوې بیټینګ کوي. تر اوسه پورې په 5 توپونو 2 منډې کړې دي او افغانستان ورته 199 منډې هدف ټاکلې ده. په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړې ده. د کندهار ښاروالي مسؤلان وایي په دغه ولایت کې شاوخوا 30 آنلاین د خرڅلاو مرکزونه شته چې خوراکي او غیر خوراکي مواد د خلکو تر کورونو او دفترونو رسوي. لسی می څخه راپور لرو.
پیرودونکي د ټلیفون لارې د هغو توکو پلور کوي چې عکسونه پر ټولنیزو رسنیو آنلاین پلورنځیو ډیزاین کړي او خپره کړي.
وعلیکم السلام. شرق لزاریا بازار ته مهرباني د خوش جنس مو انتخاب کړي. درست محترم، ستاسو آرډر به د زری بازار ټیم له لارې ستاسو تر ادرسه
په کندهار کې د آنلاین سوداګرۍ دغه ډول کاروبار په دې وروستیو کې په بې ساري توګه وده کړې او ډېر خلک د انټرنیټ له لارې خپل پیر او پلور کوي. د زری په نوم د یو آنلاین بازار مسول زکریا زری وای دوی د یو چټک ټیم په مرسته د کندهار ترڅنګ آن په گاونډي ولایتونو کې هم د خلکو تر کورونو او دفترونو پورې د اړتیا وړ توکي رسوي.
زری بازار د کوي ټیم په دلودل سره د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د خلکو تر کورونو دفترونو او ځایونو پورې د دوی انتخاب سوي اجناس رسوي. زموږ یوازینی هڅه دا ده چې خلک په هوسا ډول او په بازارونو کې د سرګردانۍ څخه خلاص شي. همدارنګه د کورونا پر مهال د مریضي د مخنیوي لپاره هم یو ډول هڅه سوي وي.
آنلاین سوداګری کې لایوي خو خلکو ته د خپل خوشی وړ توکو ته لاسرسي اسانه کړي. خو لبلې خو د یو شمیر آنلاین کاروباریانو د موقعیت نشټوالي او د بی کیفیت او تاریخ تیر توکو پلور پر دغه سوداګری د خلکو باور کم کړي. کندهار کې د آنلاین بازار یو بل مسول اسام احمد ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر آنلاین کاروباریان د نورو شرکتونو توکي چې زیاتره بی کیفیت او تر وخت تیر وي پلوري او خلک قرباني تیر باسي.
یو سړی یو د خپل پروفایل آی ډی د بزنس په نامه جوړی بیا پرغه باندې پوسټونه کوي شان خرڅي خپل شان یا د بل چا د شان عکسونه اخلي بیا اعلانې پر خپل صفحه باندې او قیمتونه د ځان څخه ورته ټاکي. په در ټوله ش سودا هغه یو ده چې د یو چا موقعیت معلومي ځای معلومي داغه څخه سودا وکړل سیاق ډیر شي. ډیر خلک دغه سودا دوک کړي هم دي. په اعلاناتو کې خو لیکنه د هر څور سره لیکل کېدلی سي مګر د شي کیفیت داغه څخه ډیر تغیر کړي.
د کندهار چارواکي په دغه ولایت کې د آنلاین سوداګری او کاروباري شرکتونو شمیر در بشري خوایي چې تر اوسه په رسمي ډول له دوی سره د آنلاین کاروبار په نوم کوم شرکت نه دی سبسوي. د کندهار ښاروالي مطبوعاتي مسول زمری څرګندوي په دغه بازارونو کې رستورانتونه د خوراکي توکو مرکزونه او د غیر خوراکي توکو لکه لباسونو موبایل ټلیفونونو او نور توکو د خرڅلاو مرکزونه ستا.
په کندهار ښار کې بیلابیل رستورانتونه پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته وښي. هغه په دې معنی چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپل روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نور هیوادونو څخه راوالید کې بیا زموږ مشتریان یا شاریان کولای شي چې غوته زنګونه ووهي او په اصطلاح هغه آرډر د دې د کورونو پر ورسوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو وایي آنلاین بازارونو خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي او د انټرنیټ په مرسته د پیسو ګټلو یو ښه لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
تمه ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په نړۍ کې د ولسواکو او زورواکو رژیمونو په اړه وینا وکوي او دا دواړه پرتله کړي. د ډومینیک راب دا وینا ریوټرز خبري اژانس ترلاسه کړې او ځینې مهم ټکي ورلمخه په یو راپور کې راخیستي دي. جزئیات احمد شي براوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په خپل وینا کې خبرداري ورکړي چې دیموکراسي په ټوله نړۍ کې په شار روانه ده او ښاغلی راب په دې وینا کې هغه خطرونه هم بیان کړي چې استبدادي رژیمونه د نړۍ د ثبات او حسین لپاره رامنځته کوي. ټاکل شوی چې ښاغلی راب د متحد ایالاتونو اسپین غونډې ته د وینا پر مهال د بریتانیا هغه بهرنۍ او دفاعي تګلار هم روښانه کړي چې د سیشن بی پورس اعلان شو. ښاغلی راب بهرنۍ سیاست داسې روښانه کړي چې یو ځل بیا به دا ژمنه وکړي چې په نړۍ کې د خیر ښېګڼې یو ځواک دی او دا به هم ووایي چې د نړۍ ډیموکراتیکې مؤسسې له سړی جګړې را ورسته چې په 1990 کال کې پای ته ورسېده تر بل هر وخت تر ډیر ګواښ لاندې دي. رویټرز اژانس ته ښاغلی راب د وینا ځینې برخې خبرې کړې دي چې پکې راغلي دي دیموکراسي په شا روانه ده. راب به دا وړاندوینه هم وکړي چې په راتلونکي لسیزه کې به د استبدادي رژیمونو ګډ اقتصادي محصول د نړۍ تر دیموکراسیو تیر شي. د ښاغلی راب په وینا استبداد به تر آزادۍ شتمن شي او د عدالت زموږ لپاره مهم دی، ځکه چې باثباته دیموکراسي چې آزادیو ته پکې درناوی وي ډیر لږ په جګړو کې داخلي شي، ترهګرو ته ځای ورکوي یا د کډوالۍ او مهاجرتونو سبب کیږي. همدارس له دیموکراتیکو هیوادو سره سوداګري آسانه ده او د پوینا د ګډو ستونزو د هواري لپاره همکاري ورسره آسانه ده. روسه تر دې چې په 2014 کال کې په بریتانیا کې ټول پښتنه وشوه چې له اروپای ټولنې به بیل شي، دغه هیواد هڅه پیل کړې دي چې په نړیوال سټیج نوې ونډه ولري او دا ژمنه یې وکړه چې له اروپای ټولنې څخه چې وځي شای بریتانیا په ټوله نړۍ کې خپل نفوذ څرګند کړي او ډېره اقتصادي وده وکړي. د ښاغلي راب په وینا کې به د بریتانیا د همدې ستراتیژي او هیلو بیان وشي او مهم ټکی یې دا دی چې بریتانیا غواړي په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او د ملاتړ لپاره مخکښ ووسی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مچان په دې سربېره چې له کثافاتو سره سرو کار لري ځان پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایی دی خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایټ سایټ په نوم له امریکا خبرېدونکي وی پاڼې په دې اړه یوه څېړنه خپره کړې چې جزئیات احمد شبه در سره شریکوي.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته ښکاری. کله چې تاسو ورته ګوري ډیر کله خپلې پښې ځان سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډیر مهم دی. که د مچانو پښې پاکې نه وي دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهیشي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسورونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسئله د دوی د مرګ او ژوند مسئله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نښتي شیان په خوله ایسته کوي. د څېړنې له مخې مچان د انسان په څیر په دې پوهیږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یوه خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني سره له دې چې سینسیرونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي، خو بیا یې هم سکي چې ډاډه شي. د څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري خو څېړنه څرګندوي چې یو مچ په 1 ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي چې دا د انسان له پلی تک سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي او د مچ سترګې په یوه وخت 360 درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي، ځکه چې نباتات القاح کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي دومره کثافات له منځه نشي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه وو. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د کاکاو نباتات القاح کوي.
د مچانو په اړه مو راپور واوریدو او وسم د کرکټ په باب معلومات درکو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شلووره مسابقه روانه ده. ټاکل شوې ده چې دواړه ټیمونه درې شلووره مسابقې ولري. تر دې مخکې دواړو ټیمونو دوه ټیسټ لوبې وکړې چې لومړۍ زیمبابوې او دوهمه افغانستان وګټله. په روانه سیالۍ کې افغانستان سیال ټیم ته 109 منډې هدف ټاکلی دی. درې لوبغاړي سوځېدلي وو خو زیمبابوې چې دا شیبه بیټینګ کوي تر اوسه پورې په درو ورونو کې یوش منډی کړی دی رانز ریټ ودی خو ورته پکار څه باندې لاستی کپبل وای نه وایم چې زیمبابوی یو سلو څلور اویا منډو ته د ګټلو لپاره ضرورت لري او یو سلو یو منډ لري. د دې مسابقې په اړه به په راتلونکو خپرونو کې هم معلومات درکو، خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دي ستاسو پام د دې سات لنډو خبرونو ته غواړم چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13مه پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس شایع په 2020 کال کې د شاوخوا 2,200 اضافي ماشومان په مړینې د 1,000 میندو د مړینې سطح او 3.5 میلیونه نغښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په دې اړه راپور خپور کړی. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونو وده کړې ده. د کندهار د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په دې ښار کې ډېر وشت آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل نننۍ وینا کې پر دې خبرې کوي چې د دې په باور په ټوله نړۍ کې ولسواکي د شتک په حال کې ده او د نړۍ د ثبات او هوساینې پر وړاندې به د خپل سرو رژیمونو د خطرونو په اړه وینا وکړي. تمه ده ډومینیک راب د امریکا متحده ایالاتو د آسپن په غونډه کې د بریتانیا د بهرنی او دفاعي سیاست په اړه چې پرون اعلان شو توضیحات ورکړي. د دې د خبرو ځینې برخې د رویټرز خبري ایجنټس لاسته ورغلې دي. د ملګرو ملتونو پلاتونکو د برما یا میانمار له خلکو پوښتنه چې هر هغه څه شواهد راټول کړي چې دوی د عامو اعتراض کوونکو پر وړاندې د پاولز لوري جرایم ګڼي. د اعتراضونو وروسته لاغ راپور ته سول چې پاولز تیر میاشت د میانمار پر حکومت کودتا وکړه او د هیواد مشر آنګ سان سوچي یې توقیف کړه. د ملګرو ملتونو پلاتونکو ډلې مشر نیکولاس کومیان نن په ویلې مې کې ویلي چې دا شواهد به د برما د پاولز د مشرانو پر وړاندې د دوسیو په جوړولو کې وکارول شي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټي د هغه له خطرونو زیات دي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کابل لوبډلې د افغانستان د ویلچر باسکټبال سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې غړي مجيب قریزاده نن ازادي رادیو ته ویل چې د ویلچر باسکټبال سیالۍ لس ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې وې چې پرون ماښام د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. خغلی قریزاده ویل چې دغه سیالۍ د سره صلیب کمیټې په نوښت د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار، بلخ، میدان وردګو، بدخشان، فاریاب، دایکندي او پروان لوبډلو ترمنځ وشوه. غزیات کړه چې د دې سیالۍ په پای کې د کابل لوبډلې اته سلويغ د 15 دیش په وړاندې د فاریاب لوبډلې تماتې ورکړه او اتل ولی وګټله چې په دې سره فاریاب لوبډلې دوی مقام خپل کړ. په درجه بندۍ کې د بلخ لوبډلې هرات ته 50 د سلور دیش نمبرو سره ماتې ورکړه او دریم ځای خپل کړ. د غسیالۍ د مالیت لرون کلوبغړو د هڅولو او نوي کال د پایل په مناسبت تر سره شوه. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون نن د خبريالانو د نړیوال ورځ په ویاړ د باولینګ سیالۍ تر سره کړې. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه یو ورځنیو سیالیو کې 28 لوبغاړو له 28 رسنیو ګډون کړی و. د سیالۍ د نارینه او ښځینه لوبډلو ترمنځ وشوې. خغلی فاروقی ویل چې د دې سیالیو په پای کې کامل پایکار له رایف اردا ټلویزیون څخه لومړی مقام او د ولسی جرګې ټلویزیون څخه روهینا فرمولې د ښځو له برخې لومړی مقام وګټه. همدارنګه دین محمد راوش له زاویه میډیا څخه دویم مقام خپل کړ او دنجونو له ډلې بهاره بهاره هم دویم ځای خپل کړ. د خغلی فاروقی په وینا د دې سیالیو له جوړولو هدف د خبريالانو ملي ورځی ته درناوی او د خبريالانو له اتل ولې قدردانی ده. او د افغانستان او زیمبابوی کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د شل اوریزه لوبو لړۍ نن پیل شوه. له دې وړاندې دواړو لوبډلو د ټیسټ لوبو لړۍ ترسره کړې و چې لومړی زیمبابوی او دویم یې بیا افغانستان وګټله. دا درې شل اوریزه لوبې د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ کلوب غالي کې ترسره کیږي.
افغانستان دو ورځې وړاندې د لوبو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ورما ورځې پکې 15 نور لوبغاړي هم ورزیات کړل چې شمیر یې شلو ته لوړ شو. افغانستان او زیمبابوې په 2019 میلادي کال کې دوه نړیوالې شل اوریزي لوبې هم ترسره کړې وې چې په لوبه کې افغانستان د 28 منډو په توپیر بریا خپله کړې وه او په بله لوبه کې زیمبابوې د 2 وکټو په توپیر لوبه ګټلې وه.